سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ازادي رادیو وري د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر چنل اوفته تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزا او تمبای واوي دوی د هغه څه د تایید په لټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر جنونو ته په ديني مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. د موړې پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال ویل تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څو اصول او مقررات لري، ستاندرد تعلیمي نصاب لري او کنه، او عصري علوم پکې تر کومه حده تدریسېږي. په افغانستان کې په معمول ډول هلکان تر ډېره مدرسو کې دیني زده کړې کوي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له همدې کبله د نړیوالو لغندنې سره مخامخ دي. ایشوټډ پریس خبري اژانس روز او تمبای په حواله لیکي د راپورونو لمخې د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو د ارزونې په حال کې ده او د دولتي مدرسو طالبي نصاب هم له سره ګوري. او تمبای و د اندېښنه هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د زده کړو کیفیت د اندېښنې وړ ده. د بخندړيوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوچستان سره د پولیسو له خوا شوې زور زیاتۍ باندې اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د جنوبي اسیا څنګه په خپل شبکې افغاني ټوئیټر یو اعلامیه کې ویلي دي داسې ویډیوګانې ارزولې چې خې پولیس اعتراض کوونکي په سوټو وهي او خکه بهونکي غاز او اوبه پرشیندي. په اعلامیه کې راغلي چې لږونه اعتراض کوونکي د پولیسو له خوا نیول شوی او شمیر نوټه پین شوی دي. د قبلوس احتجاج کوونکي چې د پلاس مینه پر لوري لزګونه کیلومتر لاریون کړي اسلام آباد ته رسیدو د پولیس له خوا تیتو پراکشل. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومت سره محکمې پرته د وژل شوو او تری تم کې شو بلوچستانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا میری وايي طالبانو د انجونو د پانتونو په بندیدو د هواد نیمایي وګړو خوبنه له منځه وړي او د ټول هواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغه بیگ نه وخت په خپل ایکسپانیا په خوندې ټوئیټر لیکلی چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو به تیر لنجونو او خځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې دغه سیاستونو سره مقابله وکړو او پیاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبې د ډسمبر شلمه یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پانتونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د لبنان په جنوب کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې یو څه باندې اتیا کلنه ښځه وژل شوې او خوند ټپي شوې ده. فرانس پریس د لبنان د دولتي رسنیو په حواله ویلي دي چې په خندن پنځمبه شوې او په وینا یې د دوی سرچینو هم د خبره تایید کړی دی. د لبنان او اسرایلو ترمنځ د ګډې پولې په سر وخت نه وخت د اسرایلي ځواکونو او حزب الله ډلې ترمنځ چې د حماس ملاتړې ده د زیاته بدله کیږي. د بشري حقوقو ډلو او لبناني چارواکو په زلونو اسرائیل تورن کړی دی چې د بریدونو پر مهال د سکیمیوي موادو کار اخلي چې د انسان بدن ته د رسیدو په صورت کې د بدن د سوځیدو لامل ګرځي. اسرائیل بیا دا تورونه رد کړی دی. او ټاکل شوی دا چې د افغانستان تر نونو سکلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډله د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له هندوستان او سویلي افریقا سره په درې اړخیزو لوبلړۍ کې ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي یا د سیالۍ د سویلي افریقا په قربتوب د ډسمبر په 9 نیټه پیلېږي او د نوي میلادي کال د جنوري 14 په دوام ولري. د دې سیالیو لپاره لا ملي 19 کلنه لوبډله نه ده اعلان شوې، خو په عربي متحده اماراتو کې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پیل شوی دی. باید ویل شي چې افغان نونس کلن ځوانان به له یاد درې اړخیزي لوبنړۍ وروسته د نونس کلن ځوانانو په نړیوال جام کې چې په یاد هیواد کې ترسره کیږي هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه پکې منل شوی او خو ته اجازه ورکړي د چالسته کړو کار او په سیاسي او اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له ټولو بشري حقوقو او ازادۍ څخه برخمن شي. تفصیل لري راپور کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خپور کړ، ویلي دي چې افغان نجونو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزي دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په ښځو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړلو سره خپل سیستماتیک جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او په عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپلو بشپړو بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړې چې د جنسیتي برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ د راوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه هغو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایوا هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی ته ندی نږدې شوي.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده، نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده، موږ په متفاوت موقعیت کې یو خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبایوا هیله ښودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همدا شانې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د غزنی ښار ډیر اوسیدونکو وایي دلته خلک او وسایط چلوونکي ترافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. د چیلتونې څه دی دغه راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د نوربستې پروګرام د مرالې بشیر په کوربه توب مه هیروي.
تیر ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ټرافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته شوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې امنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارل دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک او سایت چلونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراتول د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاری نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دي، ځکه که ښاریان نه د ترافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي طبعا ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راځي ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ترافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو د اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانیدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلای سئ او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023 00111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023 00111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او په دې برخه کې خپل نظر راسره څرګند کړي، د خبرونې ستاسو پر مسایلو باندې راڅرخي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د شوزو د حقونو فعالانی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دروسرو ته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه اغلی ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ او ساتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پنتونونه بند کړی ده وایي چې موږ نصاب وبخید، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه د دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته څه کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي درې کلن کیږي، ماشوم چې کله چې تولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جنکان همر وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو او امارات اسلامي تروسه ته دې توجه یو نه کچا دخل دوی دې ته مهمه ډیر مهمه خبره ده په افغانستان کې په جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډیر مهمه ده د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیول چې یا نصاب تبدیله وله یا هر څه کوله باید دوی هر څه مخکې د دې غیب باید کوله چې نصاب یا حداقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې حداقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي او ډېر کسان دغه مکتب درس مونه لږ شوی دی ایر شوی ده ډېر کسان خط قلم چې زه هغه مونه ایر شوی ده فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده تحصیل آنلاین څه ګټه لري دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري افغانستان اوس فلحال فقر کده بیچارگی کده ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي یعنی څونه ستونزې مشکلاتونه او اوس هم در شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده ټول ناامید شو ځکه چې وام صرف لاس اوس هم مکتب بند دی او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تحصیل نه ده نیولی چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري ځکه چې داسې امیدواري نشته نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي
ډیره مننه اغلی یوسفزی اغلی داودزی ستاسو څخه بل پښتنه کوم په داسې حال کې چې د نړیوالو هم د غښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویل دي چې د نجونو لوړ زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسی او طالبان باید د دوی څخه د حق وانخلي ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شای پر طالبانو باندې راوستلی ولې نتیجه نه تور کړي
بسم الله الرحمن الرحیم حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تماما سبتا دکتر سری یوسفزی سبتا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او اقی دپارا یو چه حل زل موشی اما بعض مسائل دستی چه آقا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی نو پاقی بنده مونگا زفکر کم هست دلائلو تا ضرورت نلرو در افغانستان که در خزو در تعلیم موضوع هم دست یو موضوع ده هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه ده توجه شوې ده او کېږي ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي په دې معنا نصاب کې تغییر راوستل یا نصاب ابدیټول دا خو یو عادي موضوع ده یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې د په عادي شکل باندې مخ ته ځي نو افغانستان هم جامد نور ملکو کې دی چې د په منظم شکل مخ ته تلوه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیڅ اثر نه شته او د نړیوال ټولنو د سم د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده او که د ټولنې نه مختزو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي نو په همدغه اساس باندې موږ ګیله ده چې نړیوالو هم په هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغان ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطح دي چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري
مننه اغلی داودزی. اغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه همدغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي، خو دوی ورباندې غوښ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي، خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کېدونکي دي، خو تر اوسه پورې ښوونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زهم بخپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو سره تاسو ته درنو اړیدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی، دغه پوښتنه چې تاسو کوئ تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هر کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپل تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګورئ چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازي، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازي او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تبعیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاصه د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې نجلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هیواد کې د دې پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هیواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی، او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې فکر کوم یوازینی هیواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه څنګه نه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي څنګه غټېږي، دوی دې په خپله مشمین سن کې دېږي، هغه خپل زده کړې باید وکړي او په هغه سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعضې اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه ترین کړئ چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مثلا تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل هلته نور اجازه نه شته. نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله تر پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې دی راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه په روحو په روانو په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نور هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څومره مشکلات او په څومره تاوتریخوالو دې مخ دي جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډي هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، ول به دوی دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي، یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي او راتلونکی ولري دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغه مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپله خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي، د دوی غوښتنه ده. بار بار مونږ مجلسونه، میټینګونه، غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف، زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویل دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال ویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه، او عصري علوم تر کومه حده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي، او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه سته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ سبان دو نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده، او مونږ هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بند وي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان هوکوی چې لاړ شي درس وایي، د درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله، دولس کاله، یا اته کاله، شپږ کاله، اووه کاله، اته کاله دوی ویلی دغه ورنه هیر نه شي. مدر مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې طرفدار، داسې نه یم چې مدرسه باید دي، مکتب باید نه، مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کېږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي، مدرسه یې هم دا ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي چې باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې خیر ده، مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسې یا د مکتب د جنګیانو مخ باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. د ګورې روزانه په افغانستان کې بې سواري څومره زیاتېږي، بې سواري ده، بې ثباتي ده، فقر، بېچارهګي. اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي، علت اساسي خبره چیه ده؟ دا بې سواري ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي، کله چې یو مملکت سواد دي، همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي. موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بې سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخکې مومن صاحب ویل چې دوه نیم کاله، تقریبا پنځه کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس و، مکتبونه بند، او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډېره خراب و، تمام ورځ انتحاري و، انفجار، مکتبونه کله رخصت، کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله، دغه مسله پنځه کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و صدا کل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولې بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده. نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول درو چې امنیت صحیح نه و، تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو، یو مده د روزه کې چې نظام تغییر وکړ، یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلاتونه ستونزې په جامعه کې وه، او دوام کال خو باید مکتبونه باید شروع کېده. فکر وکړئ دوانی دوه کالم تیر شو دوه نیم کالم تیر شو زمت مینه اوس هم موږ داسې امیدواری نه لرو چې دا نوی کالم دا شروع شي ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواری نشته حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې او دغه نوی کال موږ مکتبونه شروع کوو دا لویه ستونزه ده یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی اوس موږ افغانان مکمل د هر لازم موږ کمزوری یو هم د تحصیل لازم کمزوری هم د اقتصاد لازم کمزوری یو تمام ورځې موږ کسان څومره مهاجر کیږي تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې هم راغلی وایي زه همن څه کومه ما اولاد بې سواده پاتې شو اوس بل دنیا مملکتونو چې خلک لاړ شي اولاد په کوم اړې ته رسېدلی ټکنالوژي څومره پیشرفته شوی ده او دین کسان نمګا افغانستان تر اوسه په ټکنالوژي باندې بلد نه ده
بله
ځکه چې دل نه پاتې شو
ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تی روانه د زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دی پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوی دی او د پوهنتونونو د بندیدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنی نه دی منلی او لاملونه یې څه کېدای سي پر دې موضوع باندې خبرې کوو اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی هغه به راوخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلام به شما خانم بشیر خدمت تمام مهمانای گرامی شما همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ مهرباني
بسیار تشکر عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او موږ ته زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې مهرباني
بسیار تشکر موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً همه افغان ها با ما موافق هستن ما مطمئن هستم که موافقت میکنن موضوع شرعی اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت ما تهمت بسته کردیم علی عزب الله بالای قرآن و حدیث در حالی که در قرآن در حدیث در اجماع امت ثابت است الله متعال در قرآن کریم میفرماید میگه بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند در حدیث رسول الله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین دهی قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است پس مسئله را که شریعت به ما اجازه داده مسئله را که دین به ما اجازه داده این ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه و ما فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که بشریت رب میتن مشکل دیگه جای است
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی تاسو د نظر په اړه باندې به زه د ملمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نور اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته له ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو لومړی به د اول اوریدونکو ژغ واورو
د شوزو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر رحمت لري په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سي راتلای بلکې کدلسي چې د شوزو په ورتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي عموما د شوزو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومه وګورو د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري ځینې عام دي ځینې خاص دي خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکل حلولی شي او خاص یې کېدلی شي نری هم حل کړي مثلا په صحیح برخه کې د شوز د ولادت مسله ده، د شوز د زینو مریضوی مسائل دي چې دا د شوز لپاره خاص مشکلات دي بل شوز نه سهاله ولای، یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې شوز کېدل شي چې کوم مشکل یوازې شوز ته وویل شي، نو هغه نس کولای چې نارینه هغه مشکل تر رسیدګي وکړي. بل مسله دا ده چې د شوز وند په پرمختګ او په تعلیم او بل اخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسنی وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نس کولای چې خپل کورنۍ وچلی، بلکې شزي د خپل وړتیا له مخې څخه کېدلی شي چې شاید ولري او بل اخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام شي. نو په کول کې ویلای شو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته شوي دي هغه نیمګړی دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي، بیا هم ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر شي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده، دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي د پاینده کې ډېر لوی لوی مشکلات را پیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه شي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده، زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو ژغ واورید چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړی کوم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی د موضوع په اړه باندې، که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پښتنه زموږ د میلمنو څخه لری هم مهرباني وکړئ.
اول خود تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکونکو ته نیک ایلی او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه، مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدای واش د انجینر مکتبونو په انتن نه لاس زکه چې موږ اړتیا او ضرورت ورته رو او موږ هم نه کاکه خو به خستانه
ش. تاسو په ځای کې د اول څخه تاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوریت نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځینسته د انجینر لپاره
و په هغه وخت کې نو شتیر نظام او وسم صدا مدرسې را ځای از موږ هلمند ولایت چې دا جګړه زپلې هم دی دا نور د القانه مکتبونه چې دی هغه لا په ولسوالي و دای ځای کې په اکثره ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې جون د امنیت په خاطر باندې نسوایت لای مکتب ته که خلکو خپل ژغ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل ژغ پورته کوي خو دا څوک نسته چې ژغ یې واوري، او بیا هلمند ولایت چې دی او زپلې ولایت جګړې ځای هم و وس انشاءالله پر قرار سوی دی نو د بعد یې ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالي او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د شراتلونکو په خاطر باندې شونځي هم پرانستل سي چې جنیا والکان وتوانیږي چې درس ووایي او په راتلونکو کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
او بل یو ستاسو د تخنیکی همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکي همکار هم تاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو شو صفه او خدای غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیره کمزوري شي په جهاري بیا ژغ ورک شي.
شه دا خو د تخنیکی همکار ستونزه بنوي د څپو ستونزه به موږ به دغه د ځان سره واخلو د تاسې اندیشنه او د حل کولو هڅه به وکړو. افغان صاحب ډیره مننه او تاسې او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او تال خبرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي او تاسو کولای سي هغه ته بیا تلیفون وروکي او لیمس پیڅلی به د خبرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسو ژغونه اخلي. مننه ډیره مننه ستاسو څخه چې زنګ راوهلې. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم مرغ جان، خوب هستین؟ زاد شما خوب هست؟
تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم که غواړی چی وی وایست مهربانی وکی او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر و وایست.
زنده باشین، تشکر. ما زهرا هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهربانی وکړئ زهرا جانې، دغه د اصلا د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکړئ.
زنده باشین، تشکر. امال الله جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدی. من همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است و بیشتر از چندین سال دو سال میشه که مکتب بسته است و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. بس مکه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما طالبان میخواهیم که زودتر مکاتب پنجونا را باز کنند، چون اینا خود سانه هم میگن نمیخواهند که حتی اجازه نمیتن خانم ها پیش دکتر مدرکی بپست تو، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنجونا بسته میکنن باید بایندی افغانستان بایندی دختران افغانستان فکر کنند یک زن تصدیقه میتونه تمام خانوادش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمانای شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته چرا یعنی همی دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت دین استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ آیا طالب ها باید به اینا گفته شده؟
ډیره زیاته مننه زهرا جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم. ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، که اوریدونکي نه وي زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکي نه لرو. اغلې داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی وویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلی و دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
بلې زما غږلري،
بلې و غلې داود زیستاس ژغ مشترځي. خدای دې وکړي چې تاسو زما پښتنه اخیستې وي. د زهرا چې مشته زنګ وهلې و زهرا جانې، هغه پښتنه وکړه چې نارینه ولې خپل د شوزو ترڅنګ نه درېږي او د هغوی حق نه غواړي د طالبانو له حکومت څخه.
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وې چې د تعلیم په ایسه کې ترنګ چې مونږه همیشه وایو چې خزه د تعلیم نه به برخ پات کېږي نه ټول نه متضرریږي. دا یو حقیقت دی چې تاسو په یو خزه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټول نه باندې تعلیم کوئ. خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم مبخې په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت لپاره د آبادۍ لپاره مشترک غږ پورته کی. اما بیا هم څنګه چې متاسفین او اکثریت صحو کې زمونږ ورونه شتره چې هغه هم خپل غک پورته کی، لیکن نظر په بعض محدودیت او مشکلات باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی افغانستان چې تلویح کاله نه اضافه جنگ ځپلی، نور افغانان حقیقتا د جنگ او د تظاهراتو د دې مسائل نه ډیر زیات خسته دي. په ما اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا ها خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقه دغه مشکل باید حل شي. چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارت نام ده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده، او څرنګه چې دوی خپل امکاناتو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده، او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوا لاړ شي، څوک چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی. هغه شرایطو کې چې افغانانو هیڅ امکانات نه درلودل، امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې، مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څرنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاسو، یو اسلامي حکومت یاسو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپل حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته اصل عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه و، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه و، هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هیڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې سو چې خپل د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویلي چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکټران وارد کو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده، هیڅ کله یو کورنۍ چې ها کورنۍ ښځینه ای امنیتي هر څونه مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنان موږ امنیتي برخه کې د ښځو لپاره ضرورت لرو، خو که چیرې د ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هیڅ بدیل، هیڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیر مننه اغلی داودزی، زبیر ته تاسو ترازم. اغلی مومن، تاسو ته تر تک مخکې زغواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته پیغامونه را لېږلې دي او د همدې موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریو، د نور بستی خبرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په هنتنو کې په زیات اندازه انجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، پر افغانو ښځې بیلابیل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د انجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصولونو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هنتنو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانزی ته بریالي سولو، خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او په هنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ په هنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډېوه بله وه چې په هنتونونه بند نه کړي، او مکتبونه هم شاید برته خلاصي خو متاسفانه دا دیوه هم رسوه او موج ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورس وي. موج د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو ځکه چې هغوی یوازې موج د زورولو ننداره کوي او هغوی موج د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موج هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي خو متاسفانه د دې اوسنۍ ټول کارونه د شعار بڼه لري خو عملی یو قدم هم موج د حقوقو د دفاع په برخه کې وانه خسته. زده کړه او تحصیل زموج انساني قانوني او شرعي حق دي او موږ هیڅ چاته دا اجازه نور کوو چې دا حق زموج څخه واخلي ځکه چې خلق او خصوصا بیا شزنه ډیر پودي او د خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نور کوي. مننه.
لکه سرنګ چې په انتونونه او مکتبونه پر موږ انجونی بنسو وظیفه ده هر شی بنسو. اول خو موږ خپل دول اسکال په ډیر زحمات خپل درسونه وویل کوشش مو کړل چې یو شاین دول رو مکتب مخلص کړل نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب سولم خو هغه و چې اسلامي امارات رااله نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شروع کړم کنی ما د تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم خو دا ته په کتو سره چې اسلامي معیارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مم سم نه او په ډیر زحمات مو فیس ورکړل ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړل او چې یو روشانه آینده ولرم خپل د فامیل لپاره یو څه وکم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل کسه هم دوی ویل و چې باید ایجاب مراعت سي موږ هر څه کوله ایجاب مو مراعت کوله سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو نور بس تخپرونه روانه ده. تاسو د انجونو د 12 کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم اغلی یوسف زیمخ کې ویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر تړلو شونځي او شېدي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دابیر ته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو تاسیز موږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشری ما او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژاو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلې چې د افغانانو غښتنه ومني او د شوزو پر مخ تل وړو د کړو دروازې پرانیزي. اوس هم د اغلی مومن سره زموږ رابطه بیرته د تلیفون لارې وصل سوې ده. اغلی مومن ستاسو څخه زما پوښتنه دا و چې اغلی یوسفزی په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر ټولو شونځي او شېدي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د شونځي ځای نیولای شي؟
زمره خو زه باید د فایند د پیغامونو په کلو هم چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی او زه ډېر درمنه کوم. موږ همیشه دا اوریدلې دا دې د یاسو نامې د کوم څه دی دی او وړاندې کول او د دې معلمي چې ځوان نسل خصوصا ځوان نجونه په یو کلک او قوي ته غواړي چې پر مخ ولاړ شي، خپل خورنځي او خپل پادونه ولولي او بیرته د هېواد د خدمت او هېواد ته د کار جوګه وګرځي. متاسفانه چې
بلې اغلی مومن ستاسې ږغ قطع کېږي، که تاسې خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکوئ. بلې
بلې اوس غږ لرئ؟
ستاسې ږغ اوس موږ ته راځي، تاسې خبرې وکړئ.
بلې
اوس ستاسې ږغ فکر کوم چې ډېر ښه سو، مهرباني وکړئ. بلې و ږغ مستا
او نو راځو د دې مدرسې او د مکتب ترمنځ په لومړي مرحله کې په ابتدایي زونګ او سنتي هواد په ابتدایي مرحله کې، یعنی مخکې د ښوونځي نه مدرسې ته تګ دا یو رسم په افغانستان کې ټول اولادونه مسجدو ته مدرسو ته لېږل او هغه علمي ایجاب کوو. دې مشکل نشته، موږ خپله ساتو کې بونې وزارت کې وو، حتی هغه چې ښوونځی او مدرسه سره نږدې کړو، اما په څنګ کې په ابتدایم دویم ټولګي کې طالبي ژبه سره ډېر نږدېوالی لري او دا کوم یعنی یو منلی دود و منلی ګام دی. اما متاسفانه په ثانوي زده کړو کې کله چې موږ مخ په وده کوو، یعنی لوړو منځنیو زده کړو ته ثانوي زده کړو، ساینسي علوم یا هغه علوم چې دا اوس د نړۍ ژبه ده، ټکنالوژي ده، مضامین منځ ته راځي او دا کېږي.
بلې زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو، ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره. اغلی داودزی ستاسې نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کېداسې مدرسې هم لږ تر لږه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته دا مدارس په ایسه کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب موږ ته اشاره وکړه، مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنی چې هلته په عمومي صورت باندې دیني زده کړې کېږي، یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي. نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي، څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب ده هغه زده کی، دغه ترجمه تفسیر او نوسل. اما نن ورځ موږ په یو شتم پیړۍ کې یو، موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کو، ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان نه روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی، نو په دې اساس باندې د مدارس شتون حتمی دی، اما هیڅکله نشي کولی چې د مکتب ځای ونیسي. دا چې نن ورځ موږ مدارس بهتر دي، دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي، هو هیڅ نو قیدات هم د مدارسو د تګ راتګ لپاره د ښځو نشته دی، اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارس کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولی په مدارسو کې معلمه تربیه کړو، موږ نشو کولی په مدارسو کې تخنیکی کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري. نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده، موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو، اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی. خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده، البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه ولا په خپل معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځ لاړ شي یا کم شي. دا مشکل نه دی، دا په دې معنی چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه هغه عین نصاب په خود نورو مزامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښه پایله به ولري، اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مزامین ونه ویل شي او نور مزامین فرضاً شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله ډېره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو نور بس تخ پرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سرو میلمنو آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی فروزان داودزی او آغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبرې واوریدلې چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د شوزو پر مخ تل وړز د کړو دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو بل موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.